درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د داز محق د 19 پروګرام او روح پایل کې پام وکړی خبرونه ته. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد نن وویل چې په کونړ کې د وړمې شپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1401 تنو ته ورسېده. مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ټپیانو شمیر 3120 ته رسیدلی او په دغه ولایت کې زلزلې نږدې 15,000 کورونه ویجاړ کړي دي. مجاهد زیاته کړې چې مرګ ژوبله د کونړ په نورګل، چپه دره، څوکۍ، پیچ درې، وټپور ولسوالیو او اسعد آباد کې اوخته ده. د راپورونو له مخې د ژغورنې چارې لا هم روانې دي او هغو سیمو ته چې د هلیکاپټرو ناستې پکې امکان نه لري لسګونه کمانډو ځواکونه رسېدلي دي چې خلک تر خاورو لاندې وژغوري. د مجاهد په خبره د بهرنیو مرستو یوه برخه د بیړنیو حالاتو کمیټې ته رسېدلې ده. بلورته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ممکن له دې زلزلې په سلګونو زره کسان اغېزمن شي. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته رسیدلي دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي آژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان په خپله د ابوظبي ملکي دفاع، ملي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبه په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمېر خوراکي مواد، درمل او د خیمو پوتسیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو د مشخصې مرستې ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې برتانیې له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 پاونډه بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او پرون هند له زلزله ځپلو سره 15 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو مرستې ژمنه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي ښایي د غزې په جګړه کې اسرائیل بریالی وي، خو د عمومي افکارو له اړخه دا جګړه بایلي. ډونالد ترامپ په غزه کې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ترامپ ډیلی کالر ویبپاڼې ته په مرکه کې چې نن اسرائیلي رسنیو خبره کړې ده، دا هم ویلي چې اسرائیل باید د غزې جګړه ختمه کړي. دا جګړه د اسرائیل حیثیت ته زیان اړوي. په ورته وخت کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په غزه کې پر رامنځته شوي بشري بحران انتقاد وکړ او د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دوی ویل چې فلسطین باید د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د شانګای همکاري سازمان د خپل سرمشریزي په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو ټول شمول حکومت جوړول دي. د شانګای همکاري سازمان دوه ورځنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ د چین په تیانجین بندر کې د نړۍ له شلو څخه د زیاتو مشرانو په ګډون پای ته ورسېده. د غونډې ته د طالبانو استازي نه و بلل شوي. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ ته چمتووالی څرګند شوی دی. او راشد خان په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه به د کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بالر ټیم ساوتی د 134 وکټو مات کړ. د خبرونو پای
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
اوریدونکو بیا هم خراغ لیدغه ساعت بحث په کونړ کې له زلزلې وروسته وضعیت ته ځانګړې شوې ده. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په کونړ او دغه شاوخوا سیمو کې 13 شپه زورور زلزلې سلګونه کسان مړ کړي دي. مرګ ژوبله په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان او پنجشیر ولایت کې پېښ شوې. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي خو وروستۍ نه دي. ولی دغه زلزله مرګونی و څه وشي چې د ژغورنې هڅې معیاري په مخ ولاړ شي او تر ځمکې لاندې بند خلک په ښه ډول راوویستل شي. له زلزلې وروسته ویره څنګه لمانځه وړلی شو؟ له رواني پلوه خلک څه ډول ډاډ ترلاسه کولی شي؟ د ازادۍ راډیو دا بحث مو همدې مسلو ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پولی تخنیک پوهنتون استاد پوهان ډاکټر امیر محمد موسازی او په بریتانیا کې ډاکټر عبدالغفور رحیم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راوهی او د دغه موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. لستډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. اوریدونکو کولای شئ چې اړیکه ورته ونیسئ. کډاړي کې وس نه لري لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00400 2212 5401. لنی کومرغه چې تخنیکی همکار طاهر خان اشاره کوي چې دواړه میلمانه هم سټډیو سره وصل دي. په هان صاحب مسازای اول به تاسو ته راشو، دغه د زلزلې په تخنیکی اړخ باندې بلګ زره تام شو، دغه د کونړ سیمه چې زلزلې لړزولې دي، آیا په خوا هم له تاریخي پلوه کتو 13 لسیزو ته وګرځو دغه زلزلې په دې سیمه کې شوی یا په کونړ کې شوی او کوم تاریخي ثبت یا ډیټا لري؟
بل السلام علیکم تاسو ته سلام او تاسو ټول اوریدونکو ته سلام. لومړی خو غواړم چې تسلیت وایم د شهیدانو او د زخمیانو کورنیو ته چې د کونړ په زلزله کې شهیدان شوي دي او زخمیان شوي دي. دوی سره په دې غم کې ځان شریک کړم. خدای د شهیدان په فردوس جنت ورکړي او زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. نو په خاطر دومره ویل شم زه چې هو دغه سیمه چې دغه مرګونی زلزله پکې شهیدا دا سیمه د تکتونیکي حرکاتو د لحاظ فعال سیمه ده. په دې سیمه کې دوه ژورې ماتې دي چې یوه د سپینغر ماتې ده، بله د کونړ سرچپه ماتې ده. چې دغه د دغې اوسنۍ زلزلې د مرکز هم د کونړ ماتې ته نږدې ثبت شوی ده. د تاریخي لحاظ تاسو ویلي، بلې ما ته دقیق تاریخ نه ده معلوم، بلې تقریبا د 10 کال یا زیات کم په دغه مودو کې یو بل هم دا رقم تباه کوونکې زلزله او مرګونې زلزله په دې سیمه کې پېښه شوې وه.
بله، او پوهان صاحب تاسو د تکتونیکی ماتو یادونه وکړه او ویل چې په کونړ او دغه سپینغر کې دوه ماتې موجود دي. راځي اوریدونکو ته لږ زره واضح کو چې دا ماتې څه ډول په ساده الفاظو ویلی شو؟ دا د ځمکې په تل کې کاندې دي، د ځمکې په تل کې خالیګاوي دي، څنګه داسې په ساده الفاظو ویلی شو؟ اول دغه تکتونیکی کاندې چې دي یا دغه کومي خالیګاوي چې دي دغه د زلزلو لامل ول کیږي؟
بله، هو دا د تکتونیکی سلاګانې د جیولوژیکي تاسو د سیس په یوه په دې باندې باندې کې ته هم تکتونیکی ماته هغه ماته دي دغه هغه درزونه دي چې په د ځمکې په تشر کې د ځمکې په برنۍ برخه کې دا برنۍ برخه په دوه برخو باندې ویشلې ده. درزونه دي، دا لوی لوی درزونه دي چې ریشه یې عین تر د ځمکې ترمان ته پورې رسېږي، د ځمکې د دغې وسطي قسمت پورې ریشه رسېږي او په دې امتداد باندې دا د ځمکې بلاکونه دا دواړه خواوې چې د دې درز اخوا او دې خوا پکې دي، دا متحرکې دي، حرکت کوي. یو قسمت ورته خوا حرکت کوي، بل قسمت یې بلته خوا حرکت کوي، یو په افقي توګه یو قسمت یې مخامخ حرکت کوي، بل قسمت یې معکوس حرکت کوي. نو د دغو حرکتونو په نتیجه کې د دې ماتو په عمق کې
بله پوهان صاحب
یو
تعداد بلې ستاسو اړیکه سمه نه ده. نه پیګم چې ځای مو بدل را بدل کیږي او که څنګه د اړیکه مو کله سمه وي کله سمه نه وي. از دغه د تکنیکی یا د تکتونیکی ماتو په اړه باندې مو چې کوم معلومات ورکړه، هغه دا دي چې تاسو وای چې په خالیګاو کې دوه ډوله حرکتونه معکوس حرکتونه رامنځته کیږي، او کله چې دغه معکوس حرکتونه یا دغه غلطه بندښت رامنځته کیږي بیا نو د زلزلې لامل کیږي. وروسته به لږ واضح کړئ که تاسو لږ ځای بدل کړئ، تخنیکي همکار به در سره خبرې وکړي. زه به د ډاکټر صاحب عبدالغفور رحیم نظر واخلم چې دغه غلطه خو اوس د ژغورنې هڅې هم روانې دي. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشي، ځینې سیمو ته لا د ژغورنې ټیمونه هم نه دي رسیدلي. دغه د ژغورنې ټیمونه هم که تخنیکي کسان نه وي نو کله ناکله هغه مرستې متاسفانه چې ډېرې مؤثرې نه تمامېږي، خصوصا هغه وخت چې خلک تر خاورو لاندې پټوي، نو هغه روغتیايي سپارښتنې هم ډېرې مهمې دي. غواړم په سر کې له روغتیايي پلوه د لومړنیو هڅو یا لومړنیو کومکونو لاندې سپارښتنې ستاسو په حواله واورو، بیا به وروسته په هغه رواني اړخ باندې هم تم شو چې د رواني پلوه څنګه خلک ډاډمن شي. ځکه شپه را روانه ده، له وړاندې نه تیاره شوې ده، او ښځې ماشومان په کورونو کې دي او ویره ورسره د نورو ټکانونو.
سلام ټولو دوستانو ته، او خدای دې د زمونږ د وطن شهیدان وبخشي او زخمیان ته دې خدای عاجله شفا ورکړي. مهمه خبر دا ده چې کله چې طبیعي واقعات پیدا کیږي، په دې طبیعي واقعاتو کې په اوله مرحله کې دوه نوع ضرورتونه موجود دي. اول دا ده چې طبیعي انساني ضرورتونه دي. فرض کله چې زلزله کیږي د خلکو کورونه ورانیږي، د خلک تلفات ګوري، او د هغې په نتیجه کې دا تلفات کې بیا چې انساني اوسېږي او یا دا چې د حیواناتو د لاس ورکونه، د کور د لاس ورکونه، د مال د لاس ورکونه ده، نو دا یوه برخه ده. او دوهمه برخه بیا وروسته لږ شانتې چې باید ورته سړی متوجه شي د دغه رقم زلزلو یا نورو طبیعي واقعاتو نتیجه کې څه رواني مشکلات خلکو سره پیدا کیږي. دا دوهمه مرحله ده. زه به داسې لاندې په دې اوله مرحله باندې راوګرځېږم چې هغه دا ده چې په اوله مرحله کې باید هغه څوک چې په هماغې ځای کې دي هغو باید د دې خلکو سره په فوري ډول سره کومک وکړي. او دا کومکونه چې دي یوازې دا نه دی چې دوی فرضاً لاړ شي هلته د خلکو سره دې دینه چې واده پوښتنه وکړي او کومک باندې شروع وکړي. مهمه دا ده چې په هر ځای کې چې کومک کیږي باید د خلکو هغه کلتوري او د هغو هغه مذهبي کوم اصول چې دي هغه باید په نظر کې ونیول شي او دا هو کلتور ته ډېر زیات احترام وشي چې خلک ځان مسؤول احساس کړي. دوهمه مرحله دا چې دا خلک په فوري شکل باندې ډوډۍ ته، کالیو ته او سرپناه ته ضرورت لري، نو دا شی باید دو سره فوري شکل باندې دو ته سره کومک وشي. او د دې په څنګ کې باید که چېرته امکانات موجود اوسېږي نو باید دو سره کوشش وکړي چې هغه کسان چې بند پاتې دي د خاورو لاندې یا د کوټو لاندې بند پاتې دي او ژوندي دي هغه راوستل شي. د ماشومان او ښځې باید مسؤول ذهن ته انتقال شي. او دا شی چې دی دې پسې د درېیم مرحله کې فرضاً دا خلک تعلیم ته ضرورت لري، د اوکسیدوزي ته ضرورت لري، دا ټول شیان چې دي دا باید دا دوستان شاوخوا خلک کې ورسره وکړي که امکاناتې ورسره وي او تر څو چې حکومت راځي، ځکه تر څو چې حکومتي سیستم راځي او په داسې یو مشکل ځای کې لکه کونړ چې دی دا ممکن وخت ونیسي او داسې شاید زر هم نه اوسېږي. نو د محلي خلکو کومک کول دا په دې مرحله کې ډېر زیات مهم دی.
بله ګوردان ډاکټر صاحب، یو بل موضوع هم دلته راولاله شوې ده چې پروختون کې داسې ویل شوې چې پروختون کې حکومت کسان چې انتقال شوی دي ټپیان دي د درملنې لپاره د دوی په منځ کې وای خځه نسته. د افغانستان ټولنه خو تاسو پیژنې چې دودیزه ټولنه ده، کله ناکله په دې زلزلو کې د نارینه یو څه مخ کې وځي، مثلا منډه کوي او بیا خځې پات کیږي او خځو سره ماشومان هم وي، مثلا دوی سره د ماشومان غم هم وي. څه لامل دی؟ آیا خځې روختون ته فکر کوي نه د انتقال شوی او کنه؟ خځې ممکن خدای مکړه ډېر په هغو کسانو کې وي چې تر خاورو لوټو لاندې شوی وي. ستاسو په نظر لامل څه دی؟ ځکه داسې راپور نه ویل شوی چې راغلي چې هغه روغتونونو ته چې کوم ټپیان انتقال شوي دي په هغو کې خځې ډېرې نه تر سترګو کېږي، نارینه ډېر دي پکې.
زه د دقیقا په نپوهم چې موږ کلتوري حالت په هغه منطقه کې په کوم حالت ده، مګر په کومه اندازې پر شي دا د پښتون په صفات باندې په پوهه کې ماغه دا ده چې خځې نسبت نه نو تدې مې ربان دي او هغه کوشش کوي چې خپل بچي ته نجات ورکړي او هغه او باسي او زیات د عواطف د لحاظه اسې پدیر دي او دا کېدای شي چې د دې سبب شي چې هغه لکه شانت دغه دا خو د څو د کوی اته ثانیو خبره ده. نو دغه یو د تاخیر چې دا کوي کوشش کوي چې خپل بچي وباسي او دا سپینګلی سره کومه کو کاندې کېدای شي د خود تلفات زیاتره اوسي دي. او دوه خبر ده چې متاسفانه خځې چې کېدای شي یا ته خځې چې ډېر شدید زخمي شوی نو اوسي دي فامیلی کوشش وکړي چې په محلي شکل باندې په مغزي کې څوک مګر سره وکړي او شفاخانه ته انتقال وکړي. دا امکانات هم شته.
کور ودان او تاسو اتمن ډاکټر صاحب منابع لري کونړ کې د روغتیاي کارکونکو په منځ کې د خزو رول د محل څومره د پام وړ ده؟ آیا فکر کوي چې په اسداباد او د غرض ولسوالیو په کلینیکونو کې خزینه کافی ډاکټران استه او کنه هلته د خزینه ډاکټرانو کمی محسوس دی؟ تاسو داسې ملګری دوستان لري چې له کونړ ولایت نه معلومات لري؟
تر کومه اندازې پر چې د کونړ ولایت نه خبره ما والته تماس وکړل، ما زیاتره زما دوستان چې نوالي تکلیفونه لري او هغه ما سره په تماس کې دي او هغه زما تر کېنه خپل دوستان ته توصیه کوي چې ما سره تماس ونیسي او زه ویډیو کال دلارې یا ټلیفون دلارې دا هو خزینه او نارینه مریضان سره خبرې وکړم او هغه سره هغه تماس وکړي ورکړم. دا داسې معلومات دي چې انت لکه چې د خزو کارکونکو تعداد ډېر محدود دی او دغه محدودیت چې دی خو مثلا من په کابل کې موجود دی، مګر په هغه منطقه کې چې تر کوم کړه ځانانه صحیح کارکونکي موجود اوسي.
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ. اوریدونکو ته هم نوبات ورکو، وروسته باډی کوونی سي بیرته راځو پوهان صاحب موسازی ته. پوهان صاحب، زه غواړم هغه مخکنی خبر دوام پیدا کړي، مخکې د زلزلې په عواملو خبرې کولې او هغه تکنیکی هله کوم چې سامه تلفظ کم ما ته باندې خبرې کولې چې د زلزلې لامل کیږي بیا مواړي کسمه نه و، نو کله سره لک تام شي چې دغه زلزلې والی رامنځته کیږي عام او خلکو ته دغه باس لک زره وازی شي، بیا براش چې د کونړ زلزلہ والی مرګونی و، د زمکه پتال کې څومره جوړ و او د زمکه پتال کې د زلزلې جوړ والی څومره د زلزلې په شدت باندې غیز لري؟
بله، زلزلې خو مختلف عوامل لري او مختلف دي. زلزلې تکتونیکی عوامل لري، مګماتیکی عوامل لري، د ځمکه قشر یو ځای کې لاندې پکې خالیګاوي پیدا کیږي، ګودالونه رامنځته کیږي، سقوط منځته راځي چې محلي زلزلې ترې پیدا کیږي، حتی د مصنوعي انفجارونه د تجربې چې کیږي دا د سلاد جوړولو په ارتباط د وازی نور او اتمی انفجارات د ځمکې لاندې کېږي قوي، دا محلي موضوعي زلزلې را مستقبل شي. ولې مرګونی زلزلې او هغه تباکونکې زلزلې دغه دوه ډوله زیات اهمیت لري چې یو تکتونیکي هغه لري منشا لري، بلې د مګماتیکي منشا لري. تکتونیکي منشا هغه دی د هغه زلزلې دي چې د دغه څلکه ماش مخکې ویلې دي عميق او د جوور او مات او د جوور درزونو په بل حساب چې ساده وایو چې د ځمکې په قشر کې جوور درزونه د شریشي عین تر مانته لپاره د ځمکې در مانته لپاره رسیدي، د ځمکې دغه وسطي برخه پورې ریشه رسیدي او په دې امتداد باندې د دوه درزونو په امتداد باندې هغه دواړه خواوې قسمتونه چې سره بیل شوي دي یو د بل په مقابل کې په حرکت کې دي، سره یا سره بیلیږي لري کېږي او یا سره سولیږي سره نږدې کېږي. نو د دغه سولیدلو په نتیجه کې بعضې طبقات په عمق کې پاتیږي پات شي ترې په حرکت کله چې دا حرکت موجود وي دغه طبقات سره قات شي لکه لګي ولمده لخته چې تاسو راوخلي غواړي چې دا ماته کوي او داسې سره قاتوي دا طبقات هم داسې سره قات شي د سلهاو کلونو په تیرېدو سره د دغه چنګ ځای کې د دغه انحنا چې لري د انحنا قسمت کې دلته انرژي جمع کیږي سلهاو کلونو په تیرېږي نور زیاتي دغه د ځمکې طبقات توان د دې نه لري چې دا انرژي وساتي یو دم ماتیږي دغه طبقه او دغه بلاک یو دم یو خوځښت یو قوي خوځښت رامنځته کوي او د دې قوي خوځښت په نتیجه کې د دلوي امواج ایجادیږي او بالاخره سطحې ته رسېږي او سطحې کې د دغسې تباهیو د دغسې ورانیو سبب ګرځي. او یو مګماتیکي زلزلې دي. مګماتیکي زلزلې هغه ده چې د ځمکې د عمق نه د تل نه مذاب مواد تاسو باید دا واضح ویډیوګانې وینئ. دا اوسني ولکانونه چې فعال وي مذاب مواد د ځمکې د راوزی هلته د ځمکې د تل نه دغه مذابه راپورته کیږي کرار تر یو ځای پورې چې رسېږي. دلته ځان د پاره ځای غواړي چې خالي کړي. دغه ځای چې خالي شي بیا یو پولس ورته یو مومنت کې یو حرکت کوي. دا مذابه پورته راځي او په دغه وخت کې هم شدید ټکانونه ایجادېږي چې دا تباه کوونکي ټکانونه دي او د زلزلې باعث کیږي. د زلزلو هم معمولا زیات وي. کله کله ته حتی د عمان تر قشره پورې د بارني قشره پورې رسېږي. کله کله حتی موږ تکتونسټر ورته وایو چې د مانتل په دغه بارني برخه کې دغه طبقه موجوده ده او ډېره فعاله طبقه ده. تر دې پورې هغه وي تر 200 کیلومتره پورې تر 250 کیلومتره پورې هم لري. تر 500 شپېتو اتیاو دغه زلزله چې په کونړ کې شوې ده دا د زلزلو د سب سټیشنونو چې جهاني دی او ما داسې معلومات ترلاسه کړي دي د 3 کیلومتر پورې دا عمق لري چې دا دې له شکه تکتونیکي منشأ لري. دلته مذابه او مګما نه ده راپورته شوې. دلته فقط دغه د ځمکې طبقات شریدلې دي سره هغه طبقات چې په کلونو په کلونو شاید سلهاو کلونو سره قات شوي وي. قات شوي دي نورې زیاتي اوبه نه ده رسېدلې چې دا انرژي تم کړي. هغه انرژي دوی مات شوي دي او هغه انرژي ازاده شوې ده او دغه زلزله یې رامنځته کړې ده. څومره چې د زلزلې عمق د موقعیت عمق یعنی اپیسنتر هغه مرکز یې هغه وي دا پورته وي هموومره تباه کوونکې ده او مخربه ده. ځکه چې هغه شدت تکانونو شدت امواجو قوي امواج سطحې ته راانتقالیږي او بالاخره د ودانیو د سرکونو د بندونو د دېو د تخریب باعث ګرځېږي. زه کولی شم ووایم چې په کونړ کې دغه د دې زلزلې دغه 1.1 هغه لري. دا د رشتر انترجه ده. دا دومره ډیره ده په یو حساب باندې ډیره ده. ولې دغه عمق د پاره بیخي ډیره ده. خو دا چې ډیره تباه کوونکې شوې ده دلته دا لیکنه دا دي چې دا سیمه غرنۍ سیمه ده. دلته په دغه کې په ارخیو کې او په دغه سې په میداندارو سیمو کې کورونه او کلي جوړ شوي دي او هیڅ نو اساس او معیار چې د زلزلو دپاره د زلزلو د قانونو په مقابل کې ودانۍ باید آباد شي دا زموږ په کلو کې په افغانستان کې بیخي مطرح نه دي. د چا سره بیخي ده دا سوال نشته ده چې زه دغه کور جوړوم ده کوم وخت کې زلزله شي زه باید د دې کې کوم تدابیر ونیسم چې دا کور سم جوړ کړم. نو بینان ما لیدلې هغه سیمه مې ډېره لیدلې د نورستان کې په کونړ کې په دې ځای کې چې ګرځېدلی یم جیولوژي مې دا منطقې مې لیدلې. دا کلي کورونه یو په بل باندې پسې داسې یو په بل باندې جوړ شوي دي. بعضې کورونه به زلزلې وران کړي. بعضې کورونه هغه پاس کور چې پرې راولیدلی ده شاید د لاندې کور باندې ورغورځولی وي. د بلې خوانه دا د غرونو اړخي دي. غرونه جګ جګ دي. پاس سرو کې غټ غټ ګټونه شته دي. لوی لوی تیږي دي. ممکن هغه تیږي هم راښویدلې وي او راغلې وي په بعض ځایو کې چې په کلو باندې مسیر رغړېدلې وي په کلو شوی وي د کلي سره خراب کړي او دغه تباهي یې رامنځته کړې وي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید ډیر مننه راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اوریدونکو هم غواړي په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي یو اوریدونکو بره واخلو سړي مشي تاسو ازادي رادیو او ری د کونړ ل زلزلې ورسته وضعیت ځانګړې شوی بحث او دوه میلمانه را سره دي چې یو د پولیټکنیک په هانتون او استاد دی را سره په هان مسازي او د غراز ډاکټر صاحب ل لندن را سره دي ډاکټر صاحب رحیم
قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته د ازادۍ رادیو ټول محترم اوردونکو ته وایم خدای پاک دې وګچروغ جوړ به
کور ودان سلامت او سي زمګه دایمي اوریدونکو ستړي مشي اتل صاحب تاسو د کونړ زلزلې په اړه څه وایئ رات
الله خوشاله کوي سلام الدین صاحب محترم ساتي مېګونو ته وایم خدای پاک دې د شهیدان ته جنت فردوس ورکړي ډیر غم جنونه کې پېښو والله جل جلاله دې چاچان ته محترم الدین صاحب حاجل شپاور کې دغه سم محترم ازمر د خپل حکومت غوښتنه ده کته حکومت خپل کومکونه وکړه ډیر ځینې خوشاله منندوی یو محترم اسد الله الدین صاحب د حکومت ته څنګه باید مجام افغانانو د دغه زلزله د پولیس سره خپل ترواسو اندازې کومک وکړو خو محترم اسد الله الدین صاحب پر سوشل میډیا باندې چې ما ځینې انزورونه ولیدل زه ډیر ورته خوشاله یم بدبختانه یو لودین صاحب محترم ازمر د رسنۍ دغه چې ژورنالیستان لکه تاسو غونډې رسنۍ مثلا یا نور رسنۍ دا ژورنالیستان خو باید د سیمې انزور خلکو ته مثلا وروښوي چې تر کوم تلفات رسیدلې دي یو لودین صاحب محترم د سیادی افغانانو بدبختانه په خاله رسنۍ کې چې ما ولدل ویډیوګان دې کولې زه کالته اکثره کسان چې درخواست لاندې لودین صاحب دلته دی ویډیوګان کې چې مثلا تای په دغه منډ کې دا سپیډ سپیډ دوه کسان تر لاندې لودین صاحب محترم ما د عام افغانانو څخه د یو کشر په صفات دا غوښتنه ده چې په لیاز د خدای په داسې ځای کې تاسو باید یو د بل سره کومک وکړي یو بل د خاور سره وباسي نه دا چې مثلا تاسو په ټلیفونانو باندې بوخ ځان نو ساتي ویډیوګان کوي د مسلمانانو تر خاور لاندې دلته دی ویډیوګان کوي لودین صاحب ډیر دغه ویډیوګان والا خوښین کړم چې موږ افغانان په تعال کې تر خاور لاندې دلته موږ ویډیوګان کوي باید دا چې څومره چې دا غوښتل په نو سره کومک وکړي لودین صاحب د پیسو د نگاه څخه کوم مثلا نه ته خلک نږدې دا څه کومک ورته وځي دغه څخه پر دغه باندې باید ویډیوګان جوړینی سلودین صاحب زکه دا چې مسلمانان د کومک د لپاره باید چاله تبار شي د ویډیوګان د لپاره خو باید خصوصا د خپل خلک ورنی سلودین صاحب
خا یعنی یوازې خبريالان یا هغه کسان چې همدغه کار دی دا کار وکړي هم خلک باید تاسو وای چې ویډیو ونه کې باید سملاسي مرستو باندې یا ژغورنو یا پلټنو مرستو باندې لاس پکار شي اتل سي دا سي راپورونه هم راغلي چې لومړیتوب غواکیناري نه او تور کول سوي د درملنې په برخه کې هغه روختونو ته چې کوم ټپيان انتقال شوی دی غو کې وتر ډیره نارینه دي دا سي ښکاری چې خزي او ماشومان تر ډیره قربانيان دي او هغه کسان دي چې تر خاور لاندې باندې پات دي ستاسو په نظر د دې لامل څه کېدلی شي
لودین صاحب محترم واکان زلزلہ خونو د شپې سره د نوخه خلک چې په خو باندې بدوي شاد نو اکثر قربانیان چې واقعا مشهدي او ماشمان بيخي د اندازې زیات دي ځکه کډورې سره ولودین صاحب مرتسه به تر معلومات څخه هغه اکثر انسانان چې د کور په وټلې وات خپل کاروبار به بوختوي نو د بدبختانه چې رقم پیش راځي تصویر د شکر راځي تصویر د لودین صاحب تلپات اکثر لکه تاسو ول واقعا مشهدي او ماشمان دي نو بعد حکومت توجه تو کې هغه کسان ته لمرتو بار کې څوک ډیر زخمي او د شهیدانو په بحث کې لودین صاحب محترم از حکومت ته غوښتنه ده چې مثلا دغه شهیدان د لپاره کفنونه دی برابر کې مثلا دغه تدابیر دی ورته ونیسي ځکه اکثر د افغانستان وګړي چې د لودین صاحب محترم مسکینان د خوران د کفن پیسې هم کسان بالا کزين کسان لري لودین صاحب حکومت باید دغه کسان سره مرسته وکړي او دغه خیریه بنسټو علاقه کوم ورسره وکړي لودین صاحب کا سایه دی ته مدامخ چاغه په هرات ولایت کې زلزلہ وسوله دلته په هلمند ولایت کې په کندهار ولایت کې په ډیرو ولایتو کې شاهد یم چې د حکومت طرف څخه ځینې سندخان کې ته وسوله دا د سندخان ته کده لاس افغاني په واسه یې کې 15 افغاني په واسه یې کې شل افغاني په واسه لودین صاحب نو دا سندخان ته بخل ګورا چولې دا حکومت دا ویړلې په هغه زلزلہ زپولې وې شلې کوم وی دا چې پر سابیا په تل کې پار ولایت کې سندخونه کې شو چې دا عادي افغانان به مثلا خپل واسه اندازې کې شهر ته په واسه هغه سره شریک لودین صاحب
bale kur wadan atal صاحب سلامت او سید ډیر مننه چې اړیکه مو ونی ولا اوریدونکو د کونړ د زلزلې په اړه ځانګړي بحث اوري بیرته راځو خپل ملمنو ته ډاکټر صاحب دغه اولې زلزلې ورسته پر لپسې ټکانونه هم شوې دي او دغه راز د خزو ماشومان یادونه وشوله دوی سره یو ډول زلزلې ورسته ویره هم موجوده وی ځکه موږ باندې هم دغه ماشومتوب تیر شوی دغه پیخ مو لیدلې دي زلزلې مو لیدلې چې د زلزلې ورسته یو واهمه وی یو ویره وی چې اوس کوه کې دغه د بیا زلزلہ کېږي زکال ته تلفات هم وی قربانیان به هم وی نو د دغه ویره د لمنځوړو لپاره یا د فضا د ډاډمنولو لپاره یو څه په کار دي چې خلک بیرته جرأت وکړي لار سي خپل کورو ته خپل مینو ته یا لک تر لګه هغه یو څه رواني حالت خشي تکیا شي. نو تاسو په دې رواني برخه کې هم کار کوي، تجربه لري، لزلزلې وروسته رواني وضعیت د کنټرول یا قابو کول لپاره څه کول پکار دی او په دې برخه کې څه سپارښتنه لري ډاکټر صاحب؟
مهمه خبر دا ده چې تاسو ته طبي